قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې دی او د دوو خبری مجلو د خبرېدو وخت. اوسنۍ خبری مجله چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي بیلابیل مطالب پکې اوریدلی سئ. زه سالم محمد سالم. د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې د نټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخابره وو. دا راپور هم لرو چې نن د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله سعودي عربستان ته ورسېده. نور مطالب هم لرو خو اوس فریده هوډ سیفي د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون د دفاع د وزیرانو په غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څنګه به افغان ځواکونه خپله د امنیت د ساتلو جوګه کړی شي. نن په پاکستان کې د بیلابیلو چاودنو له امله له شلو تنو ډیر وژل شوي دي. ترکمنستان وایي له دې هېواده تر چین پورې د طبیعي غازو د پایپ لاین د کار ډیره برخه بشپړه شوې ده او روسیې او فرانسې د ملګرو ملتونو هغه مسوده منلې چې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته وستل. په سلواک کې د ناتو د دفاع د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. تر دې غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې د ناتو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو او د امریکا د دفاع وزیر په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه د مطرح شوو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په خبری غونډې کې وویل چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان جنرال میک کریستل له طرحې څخه ملاتړ وشو چې له مخې افغانستان ته د نورو ځواکونو غوښتنه شوې. خو دا چې کله او په څه ترتیب به نور عسکر افغانستان ته ولېږل شي هغه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې نن په غونډه کې د ناتو د دوه غړو هیوادونو هالند او دنمارک د دفاع وزیرانو وویل تر هغو به افغانستان ته د خپلو عسکرو لېږلو تجرخه نه کړي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو له لارې یو قانوني حکومت رامنځته شوی نه وي او د جمهور رئیس اوباما اداره افغانستان ته د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه فیصله نه وي کړې. خو د ناتو عمومي منشي رسموسن تر غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې وویل د ناتو د دفاع د وزیرانو لخوا موافقه وشوه چې څنګه افغانان خپله د جګړې لپاره پیاوړي کړی شي څو خپله خپل امنیت تامین کړي. رسموسن دا هم وویل چې د دې وخت په کامل توګه لا نه دی رسېدلی ځکه د هغه په وینا د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو د روزنو لپاره کافي پیسې نه لري او ځواکونه یې لا پیاوړي نه دي. د ناتو عمومي منشي د غونډې تر پیلېدو د مخه ویلي وو د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر روزنیز مرکز بدل نشي متحدین باید په دغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکی په افغانستان کې د عمومي منشي د خاص استازي کای آی ډی د موقت مرستیال په توګه ټاکلی دی. د جرمني خبری آژانس وایي جرمني ډیپلومات ولفګونګ ویبسترود ویبر با در اتلونکو دو میاشتو لپاره په افغانستان کې وظیفه ولري. د کای آی ډی پخانه مرستیال پیټر ګالبرایت د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له امله له کای آی ډی سره د اختلافاتو په نتیجه کې له وظیفې لرې کړی شو. د ملګرو ملتونو وایند ویلي د افغانستان د انتخاباتو په دې مهمه او حساسه مرحله کې به ولف ګونګ له کای آی ډی سره په ګډه کار کوي. د لشکرګاه څخه د کندهار په لور د غزیدلې لارې په اوږدو کې عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد د ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات افغان پولیس د نړیوالو ځواکونو په مرسته پر مخ بیایي. پولیس او د ایسف ځواکونه هڅه کوي چې د هلمند کندهار د لوی لارې امنیت تامین کړي. تر اوسه د دې عملیاتو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې ریپورټ نه دی ورکړی شوی. پولیس وایي نن په پاکستان کې د بمی چاودنو په لړ کې له شلو ډیر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د اټک په کمرا سیمه کې له هوایي اډې سره نږدې نن سهار یو ځان وژونکي بمی حمله وشوه. په پیښې کې اته تنه ووژل شول. په مومندو ایجنسۍ کې په یوه منی بس موټر کې د چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 تنه وژل شوي دي. په پېښور ښار کې د پولیسو یوې اډې ته نږدې په یو موټر کې بم وچاودېده چې اته تنه یې ټپیان کړل او نږدې دا له نږدې وي اونۍ را په دې خوا په جنوب وبخې له نږدې وي اونۍ را په دې خوا په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. له تیرو درې اونۍ راهیسې په پاکستان کې د ورته حملو له امله چې امنیتي مرکزونه هدف ګرځوي له 110 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیې او فرانسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو مسوده ومنله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وایي هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه مسوده منلې چې تهران او د نړۍ درې لویو قدرتونو امریکا، روسیې او فرانسې ته سپارل شوی. د دې مسودې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. د دغه پلان په اساس ایران به خپل په ټیټه سطحه غني شوی یورانیم روسیې او فرانسې ته لیږي، څو هلته د تهران د تحقیقاتي اټومي ریاکټر لپاره په سوند موادو بدل شي چې دغه ډول یورانیم به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه پکاري. په بهر کې د ایران لپاره د یورانیم د غني کولو د پیشنهاد مسوده د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران او شپږستر قدرتونو په غونډه کې د اټومي انرژي نړیوال آژانس مشر محمد البرادی وړاندې کړه. د اټومي انرژي نړیواله اداره هیله مند ده چې ټولې خواوې به د دې مسودې په اړه نن خپل دریځ روښانه کړي. د ازادي راډیو ده د چیک صدر اعظم یان فیشر اویل هیواد یې دې ته حاضر دی چې د متحده ایالاتو د توغندیو ضد نوی پلان کې برخه واخلي. هغه د خبرې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن سره تر خبرو وروسته وکړي.
چسکا ریپوبلیکا یې پریپرونه سه نا کنسیپووانی
فیشر وای د چیک جمهوریت دې ته تیار دی چې د توغندیو د دفاعي سیستم په نوی بڼه ورکولو کې برخه واخلي او د وخت او نورو مسایلو په اړه د ډیرو دقیقو معلوماتو په ترلاسه کولو سره په دې پروګرام کې ځای ولري. بایدن ویل واشنگتن به په دې اړه د متخصصینو یو ډله پراک ته ولیږي. پراک چې د چک جمهوریت پایتخت د مرکزی آسیا ته د بایدن د سفر وروسته هیوادو. د دغه سفر هدف د امریکا د توغندیو له یو نوي دفاعي سیستم څخه د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال توانی دلی چې د توغندیو د دغه دفاعي سیستم په اړه د پولند او رومانیا ملاتړ ترلاسه کاندي. د توغندیو دغه دفاعي سیستم په راتلونکي کې د ایران لخوا د راکټي حملو د ګواښونو سره د مقابلې لپاره پلان شوی دی. ترکمنستان ریپورت ورکړی چې لدی هیواد تر چین پوری د 1000 کیلومترو په اوږدوالي د طبي غازو د پایپ لاین یا نلیکی د کاري و برخای بشپړه کړی ده. د ترکمنستان دولتي خبری رسنۍ وایي دا پایپ لاین به د کسپین سمندرګي څخه د ترکمنستان غاز د ازبکستان او قزاقستان په لار چین ته رسوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي دسمبر په میاشت کې له یاد شوی پایپ لاین څخه کار پیل شي. چین د دیرشو کلونو لپاره له ترکمنستان سره قرارداد کړی چې له مخې به یې سباندي 1.5 میلیارد متر مکعب غاز هر کال د همدې نوې نلیکی یا پایپ لاین لارې ورزي. اوس مهال د ترکمنستان تقریبا ټول غاز روسیې ته صادریږي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې له اسرائیلو او فلسطیني ادارې غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د دریدلې پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. په واشنگتن کې مقامات وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ولسمشر اوباما ته د منځني ختیځ په اړه خپل ریپورت کې ویلي چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره لږ څه پرمختګ شوی دی. اجنسونو ته امریکایي چارواکو ویلي چې کلینتن اوباما خبر کړی چې فلسطیني ادارې امنیتي اقدامات سخت کړي دي او د اداري اصلاحاتو کاري پراخ کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي فلسطینیان باید د اسرائیلو پر ضد د حملو د مخنیوي او حساسیت د کمولو لپاره لا نور ګامونه هم واخلي. دا و د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. روان خبری مجله کې اوري د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې څه خبري وشوه؟
د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم د غونډې د بحثونو په اړه خبري وکړي، خو ښاغلی ګیټس په ډیر احتیاط سره خبرې کولې.
په روان خبری مجله کې په دې اړه زموږ خبريال پوره معلومات درکوي. نن له افغانستان څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله ورسېده. ځینې سیمه ییز او نړیوال مسایل هم څېړو. د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې له پرون راهیسې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه وه چې دغه غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې په وروستۍ ورځ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی دی، د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن او نورو چارواکو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. دوی د جمهوري ریاست د دویمې مرحلې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو د څېړنې ترڅنګ د افغان ځواکونو پر روزنې او نورو مسایلو تاکید وکړ. په دې اړه نور د سلواکیا له مرکز براتسلاوا څخه د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ناټو دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه کې چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده، افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی چارو د مسؤلیتونو د سپارلو پر څرنګوالي توافق وکړ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن که څه هم په دې اړه نور جزئیات ونه کړل، او ویل چې تر اوسه افغانانو ته د دې مسؤلیتونو د سپارلو وخت لا لري دی، مګر څرګنده کړه چې ناټو به تر اوسه په افغانستان کې د امنیتی چارو مسؤلیت ونه لري.
The
NATO عمومی منشی وایی موږ افغان امنیتی ځواکونو ته د مشرتابه د سپارلو په اړه توافق نه دی کړی. افغان امنیتی ځواکونه تر اوسه هومره نه دي ځواکمن، او غواړم دا هم ووایم چې د مسؤلیت د سپارلو مرحله چې را رسیږي د ناټو ځواکونو د وتلو په معنا نه ده. معنا یې دا ده چې ناټو به حمایوي ونډه واخلي. د مسؤلیتونو د سپارلو چارې به که وضعیت مناسب وي ولسوالي په ولسوالي عملي شي، او دا باید وشي. موږ نشو کولای چې د تل لپاره په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلو. راسموسن د براتیسلاوا د غونډې په پای کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر اړتیا ټینګار وکړ، او ویې ویل چې د یوه افغان سرتیري روزنه او جګړې ته چمتو کول د یو بهرني سرتیري د لګښتونو په پرتله 15 ځلې ارزانه ده. خو راسموسن یادونه وکړه چې د دې کار لپاره د ناټو د غړو هیوادونو لخوا اضافي مالي سرچینو، روزونکو او امکاناتو ته اړتیا شته. د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم د غونډې د بحثونو په اړه خبرې وکړې، خو ښاغلي ګیټس په ډېر احتیاط سره خبرې کولې او څرګنده یې کړه چې ده په دې غونډه کې تر خبرو ډېر اورېدل کول. ښاغلي ګیټس ټینګار وکړ چې امریکا له افغانستان سره خپلو پرله پسې مرستو ته ژمنه ده. ده په خپله وینا کې د ناټو په مشرۍ د ISAF په عملیاتي چارو کې د اصلاحاتو خبره هم یاده کړه.
We also discussed NATO's role in Afghanistan.
موږ هم درس په افغانستان کې د ناتو پر رول بحث وکړ. د ISAF د عملیاتي کلچر پر اصلاح خبرې وشوي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرام ملاتړ وشو، او د سړک د غاړې بمونو په شنډولو کې د ISAF د توان پر پیاوړي کولو بحثونه وشول. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس دواړو یادونه وکړه چې د ناتو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریسپل د څېړنې ملاتړ وکړ، مګر دواړو روښانه کړه چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه هیڅ راز خبرې او ژمنې ونه شوې. احمد تکل، د ازادۍ رادیو، براتیسلاوا، د سلواک جمهوریت مرکز.
و مرودل چې د سلواک مرکز براتیسلاوا کې له پرون راهیسې د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه وه چې نن دغه غونډه پای ته ورسېدل. البته د راپور د غږ د خراب کیفیت له کبله مو معذرت ومني. په دغه غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وسوې. په دغه شهر کې احمد تکل د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو امنیت مشري باید د افغانستان امنیتي ځواکونه کوي چې ملي اردو او پولیس پکې شامل دي. تاسو د دې لپاره څومره امادګي لرئ؟ البته دوی ویلي چې موږ به کومک ورسره کوو، خو مشري به یې د افغانستان امنیتي داخلي ځواکونه کوي. د دې لپاره څومره تاسو آماده یې؟
موږ اصلا د دې صدر نږدې هغه لرو، هماهنګي لرو د ناتو د قوتو سره. پلان یو ځای ورته طرحه شوه دی، د موږ د مختلفو امنیتي ارګانونو مسؤلیتونه پکې واضح معلوم دي، او چه دا چې د ISAF قوتونه به څه کوي هغه هم کې معلوم دي. نو دو خاطره دی مستقیما د امنیت د تامین په خاطر په انتخاباتو کې نقش و رول لري. داسې نه ده چې یوازې ټول مسؤلیت افغانی قربانو تورپا. کاش که موږ توانایی را بروی په غو صورت که بمده پدهی بنده هیچ اتکان آمد کدی.
اما موږ که رفتان ده میلی
پلان امنیتی خب موږ جور کرده ده یو زای ده ناتو ده مسئولی نسه ده ISAF ده کماندانه ایسه پا غو که ده موږ مسئولیت ده ایسه شریک ده دست نده چه تنا آقوی منتها پوغوزایی که چه افغانان رای گیره ترازی پوغوزایی که دی موگ نقش اغده برجستت تر دی تر خارجی خوبتونه.
څومره مطمئنه چې د افغانستان خلک به په دوهمه دوره کې په تاسو اعتماد وکړي چې امنیت به یونی ولای شي او دوی به راشي رایه به ورکړي؟
موږ خود افغانستان خلکو ته کاملا در اطمینان ورکوو چې د افغانستان ملی اردو، ملی پولیس، ملی امنیت هر څه چې په توان کې لري د امنیت د تامین په خاطر کې به ونسپموي، او هر په دې لاره کې هر راز قربانۍ ته آماده او چمتو دي. او زه فکر کړم چې موږ به وکړای شو په دې انتخاباتو کې هم امنیت تامین کړو او خپل هیوادوالو ته دا زمینه مساعده کړو چې په آزاد فضا کې په عادلانه توګه وکړای شي د خپل د خود ارادیت حق څرګند کړي.
د ناتو عمومي منشي او چارواکي دا خبره کوي چې ول افغانستان سره موږ غواړو یو نوی تړون لاسلیک کړو چې په دې نوی تړون کې به د افغانستان حکومت له فساد سره مبارزه کوي او خلکو ته به عامه خدمات وړاندې کوي. د دې لپاره فکر کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان حکومت د ناتو لپاره څه کولای شي او آیا د دوی توقعات برآورده کولای شي؟
اصلا دا موضوع د فساد سره مبارزه او خپل هیوادوالو ته د خدمات او ارزه د مخ پل ملي وظیفه ده. دا د ناتو په خاطر هم باید ولکو، البته د خپل خلکو په خاطر، د یو مسؤول دولت په خاطر باید دا کارونه مو خپل عملي کړو. نو دی که موږ څه کمپاکټ کوي که نه کوي، د موږ خپل مسؤلیت دی، خپل وطني میهني وجیبه ده، ملي فریضه ده چې باید خلکو هم امنیت تامین کړو، هم خدمات ورته ارزه کړو او هم د فساد مخه ونیسو.
د سلواکو مرکز برتسلاوا کې مو د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک څرګندونې اوریدې چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه مسایل ته دوام ورکوو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي له افغانستان څخه د حاجیانو لومړنۍ قافله د جمعې په ورځ سعودي عربستان ته ورسېده. دوی زیاتوي دا ځل د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان او په لارې کې زیاتې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه له کابل مجاهد جواد راپور لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د افغاني حاجیانو لومړنۍ ډله د جمعې په ورځ سعودي عربستان ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست محمد صدیق چکری د جمعې په مازدیګر په یوې خبرې غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
الحمدلله، بیا هم الحمدلله چې نن زموږ پروازونه عربستان سعودي طرف ته حرکت وکړ. اولین پرواز موږ سبای 15 بجې سبای د مدینې منوره په لور حرکت وکړ او بیرته موږ ته اطمینان راغی چې آجان الحمدلله خیر ورسیدل او زمون حیات به سال ته زای پزای و دوی خپل اگر هایشی زایو ته رهنوایی وکړه. دو پرواز اوس اجرا کیږي چې تقریبا نن مون کوله چې نه سو اجان په سعودي عرب کې ولیکته او د جای بودو باش نزه خپل ملت ته اطمینان ورکم چې مونږ زمونږ جای بودو باش په مکه او مدینه کې مکمل آماده ده، هیڅ پکې مشکل نشته.
خغلی چکری ډاډ څرګند کړ چې سکل به د افغاني حاجیانو د انتقال په سعودي عربستان کې د هغوی د استوګنې په بهیر کې هیڅ ډول ستونزې نه رامنځته کیږي، ځکه ټول پروګرامونه په پوره همغږي او سوچ سره تنظیم شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر حمید الله فاروقي په دغه غونډه کې وویل چې افغانی حاجان به دازل د افغانستان له څلورو واړو زنونو څخه په جلا جلا توګه سعودي عربستان ته پروازونه کوي چې د ټولو حاجانو د انتقال بهیر به په 15 ورځو کې بشپړ شي.
د 10,000 معزز حاجیانو به حج بیت الله شریف ته سفر وکړي او د افغانستان د څلورو زونونو یا د څلورو ولایتونو څخه د مزار شریف هوایي میدان د شمال او شمال شرق د ولایتو اجسبان بلغه جای پرواز کوي او بل د کابل ته راځي. د کابل به شي جدیته مدینه منوره ته ځي او بل د هرات نه چې هرات حجاج هم کابل ته راځي او بیا کابل په مکی معظمه د مدینه منوره ته مستقیم ځي او بل د قندهار او د کابل هوایی میدان نه چې همدغه ولایت چې دغه میدانو په شاوخوا کې دي معزز حجاج میدانو ته راځي. بیا لږه جپ سي د اریانا د هوایی شرکت طیارات په وسیله باندې عربستان سعودي ته انتقال کیږي.
لابل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې 200 ټولو افغاني حاجانو ته 3 واکسینونه تطبیق کړي دي او هلته په سعودي عربستان کې هم یو شمېر روغتیایي ډلې ګمارل شوې دي چې په ډېر دقت سره به د اړتیا په صورت کې افغاني حاجانو ته روغتیایي خدمات ارزه کوي. په تیرو کلونو کې 2 د افغاني حاجانو د انتقال په سعودي عربستان کې د استوګنې په ځایونو کې ډول ستونزې رامنځته شوې دي، خو دا ځل د افغان حکومت چارواکي وایي چې اوس د افغانستان ملي هوایي شرکت یا اریانا افغان پر پښو درېدلی او دغه ډول ستونزې به بیا نه رامنځته کیږي. په عین حال کې د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال چې د دې کال په سر کې یې له اریانا افغان هوایي شرکت سره د الوتکو په اخیستلو کې مرسته کړې، یو ځل بیا اعلان وکړ چې که اریانا افغان هوایي شرکت د افغاني حاجانو په انتقال کې په بریالۍ توګه خپله دنده پوره کړي، نو دا ځل به ورسره 2 نوره مرسته هم وشي چې په راتلونکو کلونو کې نه یوازې د افغاني حاجانو په انتقال بلکې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د حاجانو په انتقال کې هم لاس ور اوږد کړي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
په ازادي رادیو کې د دوهم مرحله د انتخاباتو په حقله تازه خبرونه واوري.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د جمهور ریاست د دویم مرحلې انتخابات د اقرب پر شپاړسم کېږي چې تاسو به له ازادي رادیو څخه تر هغې مودې پورې په دې اړه بیلابیل راپورونه، مرکې، تحلیلونه او مطالب واورئ. ځینې چارواکي ناامني او اقلیمي شرایط د دغو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو سترې ستونزې ګڼي. له هلمند څخه کندهار ته د غزېدلې لارې پر شاوخوا د پولیسو او نړیوالو ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات پیل شوي. د هلمند د امنیه قوماندان په وینا، تر اوسه دوی له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي خبریال راپور لري.
د لشکرګانه د کندهار په لوري د غزېدلې لارې پر شاوخوا د هلمند امنیه قمندانۍ د پولیسو په مشرۍ د حساب ځواکونو په ملګرتوب یو لړچانیز عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي عملیات یې د دغې لویې لارې د خلاصون او ښه امنیت په خاطر د حساب ځواکونو سره یو ځای پیل کړي دي. امنیه قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد وویل، په سیمه کې لا تر دې دمه کوم معلوم مقاومت نه تر سترګو کېږي، خو پولیس هڅه کوي چې هغه سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. لشکرګاه ترمنځ د لارې پر سر چلوونکي مسافرینو په تیرو وختونو کې د زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ و. پر دې لاره پلونه په مینونو الوزول کېدل، غلو خلک شکول او کله ناکله د ملکي سورلوی پر موټرونو باندې هم د لارې پر سر شخصي مینونه چاودېدل. د سیمې خلک وایي تر دې عملیاتو وروسته دي امنیتي ځواکونه پوستې جوړ کړي او بیا د غلو او شکونکو ته د غلا وخت ورکوي. باید وویل چې د کندهار لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې پر سر په داسې حال کې عملیات پیل شوي دي چې د افغانستان د ولسمشري د ټاکنو دوهم ځل کېدو نیټه د لومړنیو پریکړو له مخې د لړم د میاشتې شپاړسمه ښودل شوې ده. د یو شمېر چارواکو په وینا اټکل کېږي چې د ټاکنو دوهم ځل کېدو لپاره وسایل او توکي د کندهار نه هلمند ته د همدې لارې راوړل سي. بل لوري د کندهار لشکرګاه د لوی لارې موټر چلوونکي وایي نن هر ډول تاګ او راتګ په نوموړي لارې باندې بند شوی دی. خو د طالبانو ویاند کرسوب احمدي وایي ملګرو یې تېره ورځ د وسلو یو بار کنټینر د شورا په سیمه کې د سړک له سره تښتولی دی چې پکې تر شپېته زیاتې درنې وسلې لکه سکلان او نور له دوو برقي جنراتورانو سره پکې شامل دي. چې د کاري په خبره اوسنۍ لاټه هم د هغو شیانو په تعقیب روانه ده. خو د هلمند دولتي مسؤولین دا خبره نه مني، وایي چې یوازې د لارې د خلاصون په خاطر په غسیمه کې عملیات پیل کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
قدرمن اوریدونکو، نن جمعه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې چاودنې وسوي چې د پدغه چاودنې کې د پولیسو ترڅنګ ګڼ ملکیان هم وژل شوي یا ټپیان دي. اخو په جنوبي وزیرستان کې لتیرې یوې ونی راهیسې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د پاکستانی پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. آیا دغه پوځي عملیات به په سیمه کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې له یو میشت سیاسي څیړونکي ډاکټر خادم حسین عامر سره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
دا دا چې خصوصا په هغه ځای کمزه کې چې د ملټری اپریشن روان دی، چې د پاسه 3000 سکوير کیلومتر ایریا ده، تر اوسه پورې چې د تاغه خصوصي توګه باندې د اپریشن سوال له نو هغه کې یو خبره خدای دا چې تر اوسه هوایی فوج استعمالي انټيليجنس نت ورک غالباً هم اګنوم سره کارلي، اگر چې هغه لا تر اوسه پورې د دې ډیر کمزورې دی. هم دا خو ګراوند چې کوم موومېنټ دی یا د زمکې چې کوم حرکت دی هغه لا ډیر کم دی. د هغه دوه چې دی، یو وجه خو دا ده چې ځای پسې د وسلوالو چې کوم مرکزونه دي یا چې کوم ځایونه کې اږي پټ دي، هغه د فوج سره معلومات په هغه حواله باندې ډېر نشته. تر اوسه پورې د پاکستان د فوج د غاړې نه په دغه ځای کې چې اپریشن یې سمره شوی، نو هغه تر ډېره حده پورې ناکامه شوی. دا څورلسم اپریشن دی چې شروع شوی دی او د خلکو په دې نظر دی چې دا اپریشن به څنګه کامیابیږي. یو خبره خو دا ده چې نظریاتي توګه باندې د طالبانایزیشن یا د ملټنسي په حواله چې پاکستانی ریاست چې څنګه مرستور کړی دا، آیا دغه نظریاتي پالیسۍ کې څه شفت را روان دی کنه دی؟ آیا پاکستانی ریاست په دې حواله جوړ شوی چې کومه پالیسۍ و اساس جنرالانو په وخت کې چې هغه کې غیر ریاستي تنظیمونه وسلوال تنظیمونه د خارجه پالیسۍ د مفاد اصولو لپاره په نور ملکونو کې د استعمالي دلو، آیا د پاکستان ریاست هغه پالیسۍ کې شفت راولي؟ دا سوال ډېر اهمي. نو د خبرې کول مطلب دا دی چې کدا د یو نتورک په شکل کې اونګته شو، مثلا کدا د سر اونتړل شو چې په نورو وزیرستان کې عمد دین نتورک یې سم موجود ده، په جنوبی پنجاب کې عمد دین نتورک یې سم موجود ده، او دا غشان نور د پاکستان نور علاقو کې وطنونو کې په دې نتورک یې سم موجود دي. آیا پاکستانی ریاست د ټول نتورک په ضد یو فیصله کون کاروي کول ته تیار دی کنه دی؟ نو الوب مونږ دا ویلی شو چې په سیمه کې به د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره یو لار پیدا شي یا به امید را پیدا شي.
خادم حسین صاحب، ستاسو خبرو ته په پام سره، ستاسو په نظر پر وسلوالو طالبانو باندې پوځي عملیات بشي مثبت نتیجه ورکړي او که دوی د تقویه کېدو سرچینې لټول او لمنځه وړل به په سیمه کې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې مهم رول ولوبوي.
دواړه خبرې ضروري دي. د طاقت استعمال د یو خاص قسم یا د ډېرو تنظیمونو په ضد چې د هغې مرکزونه لري، د هغې ټریننګ سنټرې لري، هغې خپل خلک استي نورو وطنونو ته هغلته جنګېدو دپاره خلک را پیدا کوي، نوره سیمه کې لکه په جنوبي ایشیا په سیمه کې یا د سنټرل ایشیا په سیمه کې د داسې خلکو چې کومې کار روایې دي د هغې د ختمولو دپاره خو د طاقت استعمال په یو خاصه تباني ضروري دی. خو دې سره سره څنګه چې تاسو ووایې چې آیا د پاکستاني ریاست رویه د مخصوص انتخابي رویه ده، سلیکټیو رویه ده، لکه یو ته په یو نظر ګوري بل ته په بل نظر ګوري، څه ښه طالبان دي څه خراب طالبان دي، څه هغه طالبان چې هغه افغانستان کې عملیات کوي، څه هغه طالبان چې هغه دلته عملیات کوي، که څوک هغلته کار کوي عملیات کوي، که څوک دلته عملیات کوي، په نظریاتي توګه دا یو بل سره تړلي دي. نو که داسې سلیکټیو خبره وه نو تر څو پورې چې د بنیادي پالیسو د بدلولو په حواله خبره منځ ته نه راغلې، نو زما په خیال چې د خلکو په شک په نظر سره ګوري تر څو پورې چې دا ټولې خبرې په خپل ځای شوي نه یا د هغې اراده نه ښکاره شوي.
تاسو خبر یاست په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم د پوځ په خلاف کلک مقاومت او مبارزه کوي، څه فکر کوئ چې د جنوبي وزیرستان په غرونو کې طالبانو ته دا وسله له کومه راځي؟
داسې دی چې د وسلو او د نشو په حواله مافیاز دي په دې ټوله دنیا کې، او هغه انټرنیشنل مارکیټ کې موجود دي، او څوک هم چې پیسې ورکوي نو هغه ته وسله ملاویږي په انټرنیشنل مارکیټ کې د مافیا په حواله، د مافیا په توسط. نو بنیادی خبره بیا دا جوړیږي چې دا وسله چې کله څوک ورکوي نو دا د پاکستان په ځمکه راځي، او آیا د سوات طالبانو چې کله مبارزه کوله جنګي کولو د پاکستان ریاست سره، نو هغه خو چېرته سرحد سره تړلي علاقه هم نه وه، هغې ته دا وسله په کومه غاړه راتله؟ نو خبره اصل کې په ریاستي ادارو کې چې کوم د دې خپل نیټورک دي، همدرد خلک دي چې هغې ورته ځای ورکوي، هغې ورته د وسلې دپاره فیسیلیټیشن ورکوي، ورته لارې ازادوي، د دغه خلکو پېژندل ضروري دي. او دا وسله چې په کومه غاړه راځي د هغه غاړو دپاره باقاعده سیل کول، د هغې محاصره کول ضروري دي. په نسبت د دې چې مونږ مسلسل دا خبره کوو چې دا هند ورکوي یا دا امریکا ورکوي یا دا اسرائیل ورکوي، نو امریکا هند او اسرائیل چې ورکوي خو په یو غاړه باندې راځي، نو دا غاړه باندې مکین ته څنګه رارسي، دا شابیخیلو ته څنګه رسي، دا میرانشاه ته څنګه رسي، دا رزمک ته څنګه رسي، دا منګوري ته څنګه رارسي؟
په جنوبي وزیرستان کې مو د پیل شویو پوځي عملیاتو په اړه په اسلام آباد کې د میشت سیاسي څېړونکي ډاکټر خادم حسین عامر څرګندونې اورېدې. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او وویشت دقیقې دي. ټاکل شوی د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په روانه اونۍ کې چک جمهوریت ته سفر وکړي. ازادي راډیو د چک جمهوریت له پخواني جمهور رئیس او پیژندل شوي ملي او نړیوال شخصیت شغلې وسلف حویل سره د نوموړي د سفر او نورو مسلو په اړه مرکه کړې. جان خالکوزی د دې مرکې مهمې برخې دروي.
د ازادۍ راډیو خبریال د چک له پخواني جمهور رئیس ښاغلي واسلاف هاویل څخه وپوښتل، تاسو په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې د کرملین څخه د خطرونو علامې راڅرګندې شوي، آیا نړۍ باید له روسیې څخه وډارېږي؟ ښاغلي هاویل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه فکر نه کوم چې څوک دې له چا نه وبیریږي. دا لازمه ده چې داسې یوه نړۍ باید جوړه کړو چې خلک پکې له هېڅ شي نه ونه ډارېږي. په رښتیا هم چې له روسیې څخه خواشینونکي علامې راڅرګندېږي، زه په دې باور یم او تل مې په دې خبرې ټینګار کړی چې له روسیې سره د مساوات د اصولو په اساس د ملګرتوب یا شراکت د اړیکو ټینګول ضروري دي، خو شفافیت او صداقت باید د دې شراکت یا ملګرتوب یوه برخه وي. له ښاغلي هاویل څخه وپوښتل شول، د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې کله پراګ ته راغی، تاسو هغه ته د خلکو د زیاتو هیلو د نه عملي کېدو خبرداری ورکړ. وروسته جمهور رئیس اوباما ته تاسو یو سرخلاصې لیک هم واستوه. له لیک څخه داسې څرګنده شوه چې حتی تاسو هم د هغه په وړاندې د خپلو هیلو د نه عملي کېدو څخه خواشینی یاست. آیا خبره همداسې نه ده؟ ښاغلي هاویل په ځواب کې وویل، زه داسې فکر نه کوم. جمهور رئیس اوباما زیات کار نه دی کړی او د سیاسي حرکتونو لپاره هم ورته زیات وخت نه دی برابر شوی. د ده د اوږدې مودې هدفونه د هر چا خوښیږي. ما له ده سره د هیلو د مایوسیو په اړه خبرې وکړې. خلک ده ته زیات هیلې لري او په ده باندې ډېر زیات حساب کوي، خو دی ممکن پوره نه کړی شي. نو کله چې د خلکو هیلې پوره نه شي په غوسه کیږي او دا پانګه شوې هیلې بیا په مقاومت بدلیږي. دا زما د شل کلن کار تجربه ده. جمهور رئیس اوباما ما ته وویل، دی یو څه د خلکو د مایوسۍ احساس کوي. آزادۍ راډیو د چک له پخواني جمهور رئیس ښاغلي واسلف هاویل څخه وپوښتل چې پراګته د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن راتګ څخه څه تمه لري؟ ده په ځواب کې وویل،
یا هوزنام سه 20 لد یکوشتو سناتورا
زه خاغله بایدن لشلو کالو راهیسی پیژنم له هغه وخت چې د سناتور و زه په هیګم د داس یو شخص چې ستغه او سپینه خبرې کوي او خوښینون کې شاین هم وای نو کوم کسان چې له د سره په پراک خبرې کوي هغه به ور سره لانجه هم وکړي جو بایدن ممکن په سیمه کې د امریکا د ګټو نوې لار په ډاګه کړي او دا به هم وای چې متحده ایالات له چک سره دوستۍ ته لیوال دي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن تر رومانیا او پولند وروسته نن چک جمهوریت ته راورسید. قدرمن اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې د ملي حاجیانو سټوډیو ته راغلی د بلې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در سطر گزارشات در این برنامه می شنوید که اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکی با پایان رسید و وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در این اجلاس گفت تا زمان رسیدن افغانستان به ثبات امریکا افغانستان را ترک نمی کند. از روی داتای دیگر هم گزارش های را پخش می کنیم. اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش می کند.
اجلاس غیر رسمی دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا با بحث در مورد اوضاع افغانستان به پایان رسید. یک دیپلمات آلمانی به طور موقت به حیث معاون کای ایدا در افغانستان تعیین شده است. بیش از 20 تن امروز در اثر انفجارهای جداگانه در پاکستان کشته شدند و امریکا، روسیه و فرانسه توافق به هدف کاهش تنش‌ها بالای برنامه جنجال برانگیز ایران را به تصویب رساندند. تفصیل اخبار. اجلاس غیر رسمی دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا با حمایت از طرح قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان به پایان رسید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا تا کنفرانس در پایان این اجلاس گفت وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو از طرح استنلی مکرستل قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان که خواهان اعزام نیروهای بیشتر به این کشور است حمایت کردند. اما اینکه سربازان تازه نفس چه زمانی و به چه ترتیب به افغانستان فرستاده خواهند شد چیزی گفته نشده است. در این حال اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو ناتو خواهان تلاش‌های بیشتر برای تسریع روند آموزش نیروهای امنیتی افغان گردید و در براتسلاوا مرکز سلواکیا گفت
Investing in Afghan capacity now means being able
و میگوید سرمایه گذاری بر نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به این مفهوم است که ناتو قادر خواهد بود بعدتر کارهای کمتری را انجام دهد و ما همه می‌خواهیم که افغان‌ها اولتر و پیشتر از همه باشند. راسموسن گفت از آنجایی که ناتو تلاش‌های زیادی را در افغانستان به خرج داده است، این از حق ناتو است که تأکید کند حکومت جدید بعد از دور دوم انتخابات در افغانستان باید با فساد مبارزه کند و بر بالا بردن ظرفیت کار کند. در حال حاضر حدود 68,000 عسکر پیمان ناتو به شمول 32,000 عسکر آمریکایی در افغانستان هستند. 36,000 عسکر دیگر آمریکا خارج از چوکات ناتو در افغانستان فعالیت دارند. اردوی دنمارک میگوید یک سرباز آن کشور هنگام گزمه در جنوب افغانستان به ضربه گلوله کشته شد. فرماندهی عملیاتی این اردو میگوید این سرباز پس از رسیدن به شفاخانه در اثر زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. از سال 2002 به این سو این 26مین سرباز دنمارکی است که در افغانستان کشته می شود. حدود 700 سرباز این کشور در چوکات نیروهای برهبری ناتو در افغانستان فعالیت دارند که اکثرشان در ولایت نارام هلمند مستقر هستند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان یکی از مقامات خود را به افغانستان فرستاده تا به صورت موقت در دفتر یوناما در کابل کار کند. دفتر یوناما برای دور دوم انتخابات آمادگی میگیرد. ولفگانگ وایسبرت وبر که یک دیپلمات آلمانی می باشد و در امور حفظ صلح کار میکند برای مدت دو ماه به حیث معاون کای ایدا نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل خواهد بود. پیتر گالبرت معاون سابق کای ایدا به علت اختلافات درباره نتایج دور اول انتخابات از وظیفه‌اش برکنار شد. دور دوم انتخابات قرار است به تاریخ 16 ماه عقرب برگزار شود. و در مسیر شورای لشکرگاه قندهار یک عملیات آغاز شده است. سمنوال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه هلمند به رادیو آزادی گفت این عملیات را سربازان پلیس با همکاری نیروهای بین المللی کمک به امنیت به پیش میبرند. پلیس و نیروهای ایساف به هدف تامین امنیت شورای هلمند قندهار این عملیات را برا انداختند. تا هنوز در جریان این عملیات از تلفات جانی گزارش نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بیش از 20 تن امروز در اثر انفجارهای جداگانه در پاکستان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. حمله انتحاری در مقابل یک پایگاه هوایی در 75 کیلومتری اسلام آباد 7 کشته به جا گذاشت و 17 تن دیگر را زخمی ساخت. در این حال در اثر انفجار در مسیر یک مینی بس در منطقه مهمند 17 تن به شمول زنان و اطفال کشته شدند. مقامات گفتند به نظر می رسید این انفجار در منطقه قبایلی مومند توسط بم از راه دور کنترل شونده صورت گرفته. در یک انفجار جداگانه در پشاور حداقل 8 تن زخم برداشتند. امریکا، روسیه و فرانسه توافق به هدف کاهش تنش‌ها بالای برنامه جنجال برانگیز ایران را به تصویب رساندند، اما تا هنوز پاسخی از ایران در مورد این پیشنهاد ارائه نشده است که بر اساس آن یورانیوم تهران برای غنی‌سازی به خارج فرستاده خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه مسوده پیشنهادی اداره جهانی نظارت از انرژی اتمی به تهران و سه قدرت جهان روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا را پذیرفته است. مایک همر، یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت واشنگتن پاسخ مثبتش را فرستاده و منتظر پاسخ ایران است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است فرانسه مسوده این توافقنامه را مناسب می شمارد. این پیشنهاد که مورد حمایت آمریکا می باشد به هدف مهار کردن توانایی ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای و زدودن نگرانی های غرب در مورد بارهای یورانیوم غنی شده در این کشور ارائه شده است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به آذربایجان اطمینان داد که انقره در تلاش آشتی با ارمنستان منافع باکو را مد نظر دارد. وزیر خارجه ترکیه در حال با همتای آذری خود المر محمد یاروف ملاقات میکند که نگرانی ها در باکو افزایش یافته که ترکیه در نزاع ناگورنو قره‌باغ پشتیبانی خود از آذربایجان را کاهش میدهد. حکومت ترکیه روز چهارشنبه دو توافق مهم با ارمنستان را به پارلمان تقدیم کرد. هدف از این توافقات خاتم بخشیدن با خصومت‌های دیرینه میان دو کشور می باشد که از حوادث جنگ اول جهانی نشأت می گیرد. یان فیشر، صدر اعظم جمهوری چک، که می گوید کشورش آماده مشارکت در برنامه جدید دفاع راکتی آمریکا می باشد. وای به دنبال گفتگو با جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که از این کشور دیدن می کند، گفت
Česká republika je připravena se na
وای میگوید جمهوریت چک آماده است که در شکل دهی هندسی برنامه دفاع راکتی اشتراک کند و با دریافت معلومات دقیق بیشتر در مورد آن از قبیل زمان و سایر مسائل بتواند جای خود را در این برنامه دریابد. بایدن گفت واشنگتن ماه آینده یک تیم از کارشناسان را برای مباحثات در مورد این برنامه به پراگ مرکز چک میفرستد. بایدن در آخرین توقفش در سفر به اروپای مرکزی از پراگ دیدن کرد. هدف این سفر او به دست آوردن حمایت از برنامه دفاع راکتی آمریکا خوانده شده که این برنامه به دفع راکت‌های برد کوتاه و متوسط طراحی شده است. پیش از این بایدن در این هفته حمایت پولند و رومانیا را نیز از این برنامه حاصل کرد. پیمان لزبون اتحادیه اروپا یک گام دیگر به سوی تصویب هنگام نزدیک شد که یک سخنگوی واسلاف کلاوس رئیس جمهور چک گفت او از پیشنهاد سویدن در این زمینه رضایت دارد. کلاوس آخرین رهبر اتحادیه اروپا است که این سند را امضا نکرده است. در آغاز ماه روان کلاوس تقاضا کرد که مانند بریتانیا و پولند از میثاق حقوق اساسی این پیمان خارج نگه داشته شود. با این اقدام تغییر در متن این پیمان به میان نمی آید که انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا آن را هفته آینده در اجلاس سران در بروکسل تصویب کنند. و یک تن از بازرسانان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید در حالی که یک سوم حصه نفوس کره شمالی با گرسنگی روبروست، این کشور با وضعیت غذایی خیلی دشوار مواجه می باشد. نفوس کره شمالی 24 میلیون می باشد. ویتت مونتار بارن که از اتباع تایلند است و از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به حیث بازرسان خاص کوریا تعیین شده گفت که اداره های مانند برنامه غذایی سازمان ملل توانستند از جمله 8 میلیون نفری که به کمک های غذایی در کوریای شمالی نیاز دارند تنها با 2 میلیون نفر کمک کنند. بازرسان سازمان ملل متحد در گزارش خود به 192 کشور عضو این سازمان میگوید کمبودی غذا در کوریای شمالی توأم با کاهش کمک های جهانی بوده که این کشور به علت آزمایش های هسته‌ای و راکتی با آن روبروست.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش‌های را دنبال می‌کنیم. اجلاس غیر رسمی در روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا به پایان رسید. وزیر دفاع افغانستان گفت به تربیه پلیس افغانستان در این اجلاس توافق شد. بحث پیرامون استراتژی جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان در قصر سفید ادامه دارد و پروسه انتقال حاجیان به عربستان سعودی امروز آغاز شد. از رویدادهای منطقه هم گزارش هایی را خواهید شنید. با ما باشید. در خبرها شنیدید اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در سلواکیا به پایان رسید و موضوع افغانستان در رأس اجندای این اجلاس قرار داشت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت تا زمانی که افغانستان به ثبات نرسد این کشور را ترک نمی کند و سرمنشی ناتو اندرس راسموسن هم در این اجلاس گفت به تربیه نیروهای امنیتی در افغانستان بیشتر تمرکز خواهد گردید. در این رابطه گزارش داریم از همکارم مصطفی صدیقی از مقر برقراری این کنفرانس سلواکیا.
وزیران دفاع ناتو روی چگونگی انتقال رهبری امنیت و نیروهای افغان توافق کردند. منشی عمومی ناتو آندرس فاگرسموسن این موضوع را در کنفرانس خبری در پایان اجلاس غیر رسمی دو روزه وزیران دفاع ناتو در براتیسلاوا و مرکز سلوواکیا گفت. اما رسموسن تصریح کرد که هنوز موقع انتقال رهبری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به طور کامل فرا نرسیده، زیرا به گفته وی هنوز نیروهای امنیتی افغان قوی نیستند. رسموسن گفت که ناتو نمیتواند و نباید برای همیشه رهبری امنیتی و جنگ را در افغانستان به عهده داشته باشد.
We have not agreed to start handing over the lead. The Afghan security forces are not yet.
ما روی آغاز مرحله سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صحبت نکردیم، زیرا هنوز وضعیت مناسب نیست و نیروهای افغان هم قوی نیستند. باید تاکید کنم که هنگامی که وقت سپردن مسئولیت به افغان ها فرا برسد، به این معنا نیست که دیگر ناتو از عملیات های نظامی دست کشیده. این طور نیست، بلکه ناتو نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد. هنگامی که وقت مناسب فرا برسد، مسئولیت ها آرام آرام از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر انتقال خواهد کرد. هیچ کس نمی خواهد که ما برای همیشه مسئولیت های امنیتی را در افغانستان به دست داشته باشیم. رسموسن بیشتر روی آموزش و تجهیز پلیس و اردوی افغان تاکید کرده و آن را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی قابل توجیه خواند. رسموسن گفت آموزش یک عسکر افغان 5 مرتبه ارزان تر نسبت به مصرف روی یک عسکر خارجی در این کشور است. وی تاکید کرد که برای انتقال رهبری جنگ به خود افغانها با پول، نیرو و منابع کافی در افغانستان ضرورت است. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در کنفرانس خبری با لحن محتاطانه صحبت کرد و گفت که وی در این اجلاس بیشتر نقش شنونده را داشت تا صحبت کننده. گیتس تاکید کرد که آمریکا به انجام کمک‌های دوامدار با افغانستان متعهد است. وی گفت که در اظهاراتش از اصلاحات در روش عملیاتی نیروی ISAF به رهبری ناتو هم صحبت کرده است. ما در مورد نقش ناتو در افغانستان بحث کردیم. به طور خاص اصلاح روش عملیاتی ISAF در افغانستان، حمایت از برنامه آموزش نیروهای امنیتی افغان و بهبود و ارتقای توانمندی ISAF در خونسازی بمب‌های دستساز. اما در کل وزیر دفاع آمریکا و منشی عمومی ناتو هر دو یادآوری کردند که وزیران دفاع ناتو در این اجلاس از بررسی جنرال استنلی مکریستال، قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان حمایت کردند، ولی هر دو واضح ساختند که هیچ صحبت و تعهدی در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان صورت نگرفت. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، براتیسلاوا، مرکز جمهوری سلوواکیا.
گزارش را از اجلاس غیر رسمی در روزه وزیران دفاع ناتو در سلواکیا شنیدید که در این اجلاس با آموزش نیروهای امنیتی در افغانستان تاکید شد. همکارم مصطفی صدیقی در حاشیه این کنفرانس با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان مصاحبه انجام داده است که میشنوید.
افغانی ساختن خود رهبری امنیتی افغانستان چقدر امکان دارد؟
ما از در طول زمین 7-8 سال سعی و تلاش عظمی ما ای بوده که پروسه افغانی بسازیم. ما از اول گفتیم که نیگانه راه حل درازمدت و تامین امنیت پایدار در افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست و فعلا فکر میکنم جامعه جهانی هم به عین نتیجه رسیده و تمام تلاش های آینده ما به می هدف ترکیز خواهد کرد تا تاپ رو سره با کلی افغانی بسازیم، مسئولیت تمام عملیات ها را هم خود ما داشته باشیم، مسئولیت امنیت فیزیکی را هم خود ما داشته باشیم و فعلا روند را که ما امرای جامعه بین المللی هم اختیار کردیم هر روز ما را برای رسیدن به این هدف کمک میکنه.
دور دوم انتخابات نزدیک است، به رای دهنده چقدر ضمانت میتونید که میتونه در فضای امن بره به پایتون بخواهی رای؟
اما قسمی که من پیشتر گفتم، ما از هر گونه ایثار و فداکاری و تلاش و سعی عزمی برای تامین امنیت مزایقه و دریغ نخواد کردیم و کاملا اطمینان دارم که با در نظر داشته تجارب و درس‌های آموخته شده از انتخابات دور اول و ضمناً عملیات‌هایی را که در ظرف از دو ماه در بسیاری از ولایات کشور هم توسط قوت‌های منظم و هم توسط قوت‌های کماندو اجرا کردیم، زمینه تامین امنیت انتخابات و مراتب از دور اول بهتر تر شده.
ناتو از شما توقعات داره، از حکومت افغانستان توقع مشخص شما از ناتو چیست؟
توقع مشخص ما از ناتو اینمی است که تعداد ارگان‌های امنیتی افغانستان از سقف کمیش بالا ببره و تمام قابلیت‌های را که ما را قادر خواهد ساخت تا پروسه را کاملا افغانی بسازیم، عملیات مستقل اجرا کنیم، او قابلیت‌ها را در اختیار ما قرار بدیم.
عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان بود که در حاشیه اجلاس وزیران دفاع ناتو در براتیسلاوا صحبت می‌کرد.
می‌خواهید معلومات مفصل و بی‌طرف در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حاصل کنید؟ هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 6:47 دقیقه. بحث‌ها پیرامون استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان و راه‌های عملی کردن آن در قصر سفید هنوز ادامه دارد. رئیس جمهور بارک اوباما با حلقه از مشاوران نظامی و سیاسی در اداره خود درباره بحران افغانستان صحبت می‌کند تا خطوط نهایی این استراتژی را بررسی کند. در چنین حال مقامات قصر سفید می‌گویند انتظار می‌رود به‌زودی این برنامه اعلام شود، اما واضح نشده است که رئیس جمهور اوباما قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و یا بعد از آن این استراتژی را اعلام میکند. در این باره جزئیات را از سید سمی عباس میشنوید.
بنوشته خبرگزاری رویترز، قرار است رئیس جمهور اوباما به زودی استراتژی نوی جنگ در افغانستان را اعلام نماید. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت رئیس جمهور در ظرف چند هفته در این باره تصمیم خواهد گرفت، اما آقای گیبز تاریخ معینی را برای اعلان استراتژی بیان نکرد. با گفته او این استراتژی می تواند قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در هفته نوامبر برگزار می شود اعلان شود و شاید هم بعد از آن. با گفته ای آقای گیبز هنوز سوال های زیاد مورد بحث قرار دارند.
بسیار سوال های قبل از دور دوم انتخابات هفته نوامبر وجود دارد. باید ضمانت شود که در این انتخابات تقلب صورت نمی گیرد، که در آن صورت اعتماد حاصل خواهد شد که هر کسی در انتخابات هفته نوامبر موفق می شود حکومتش مشروعیت دارد. اما باز هم موضوع حکومتداری سالم و رشد اقتصادی مطرح می باشد که تمام این مشکلات با انتخابات هفته نوامبر حل نخواهد شد. این یک پروسه طولانی و دوامدار است که رئیس جمهور و گروه کاری وی مورد بررسی قرار می دهند.
یک بخشی از استراتژی جدید این است که قوای بیشتر به افغانستان فرستاده شود. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو جنرال استنلی مکریستل خواهان فرستادن بیش از 40,000 عسکری دیگر به افغانستان می باشد. همکنون تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به 65,000 می رسد. با گفته جنرال مکریستل اگر عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشوند، ماموریت نظامی در این کشور با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. در هیئت مشورتی رئیس جمهور اوباما درباره این پیشنهاد جنرال مکریستل نظریات زد و نقیض وجود دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن به این نظر است که جنگ آمریکا در افغانستان به مبارزه علیه القاعده متمرکز شود و بر ضد این گروه در سرحدات افغانستان و پاکستان عملیات مشخص انجام گردد که برای پیشبرد آن به گفته آقای بایدن به عساکر بیشتر نیاز نیست. مسئول دفتر رئیس جمهور اوباما راهیم ایمانوئل به خبرگزاری ها گفته است از نظر آقای بایدن حمایت میکند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در این مورد نظر خود را دارد و با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مخالف نیست. به عقیده او کمی تعداد عساکر در افغانستان یکی از دلایل است که طالبان در اینجا به شکست روبرو نشدند. اشخاص دیگر مهمی که در این موارد برای رئیس جمهور اوباما مشوره می‌دهند از وزیر خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون و رئیس شورای امنیت ملی عبارت می‌باشند. خانم کلینتون نگرانی دارد که اگر طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند و یا نفوذ آنها در مناطق بیشتر گسترش یابد، القاعده بار دیگر پناهگاه پیدا خواهد کرد تا از آنجا حملات را بر غرب رهبری نماید. مسئول امنیت ملی جیمز جونز طالبان را یک گروه خطرناک نمی‌شمارد و نظر وی با نظر جنرال مکریستل نزدیک نیست. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان تا حال کم صحبت کرده است. او و همکارانش در افغانستان بیشتر در مورد فساد اداری و مشکلات داخلی دیگر در افغانستان نگرانی ابراز می‌کنند. به نظر او اگر حکومت آینده افغانستان مشروعیت کسب نکند، مبارزه با شورشگران در افغانستان به مشکل روبرو خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، اختلاف بین مقامات سیاسی و نظامی آمریکا در مورد افغانستان میتواند بحران این کشور را هم به یک جنگ مانند جنگ ویتنام تبدیل نماید و آن هم در حالی که آمریکا در داخل هم به مشکلات اقتصادی روبرو بوده و برنامه ایجاد بیمه صحی که توسط رئیس جمهور اوباما مطرح شده است، اختلاف نظرها را در داخل این کشور هم دامن زده است.
از جریان بساط پیرامون سروشی جدید آمریکا در افغانستان و پاکستان در قصر سفید شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
پروسه انتقال حاجیان به عربستان سعودی از امروز جمعه آغاز شد و مسئولان وزارت ترانسپورت و وزارت حج و اوقاف افغانستان گفتند امسال سهولت‌های لازم برای داوطلبان حج فراهم شده است و هر گونه آمادگی در این زمینه گرفته شده است. همکارم فوزی احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند به روز جمعه پروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی آغاز شده و اولین گروه حاجیان وارد عربستان سعودی گردیدند. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما وعده میتم که پروسه امسال از همه سال بهتر خواهد بود، کامیابتر خواهد بود، سربلندتر خواهد بود. ما در تمام ابعادش کوشش کردیم که آسانی ها را ایجاد کنیم. ما حتی امی لحظه ای که پیش شما من می آمدم به مرکز کمپیوتر وزارت حج و اوقاف رفتم، ما امیال 11,000 آجی برای پرواز آماده داریم که ویزه هایشان هم گرفتیم و تکتای تایرشان هم آماده است. 9,000 دیگه که مربوط ماست در خلال 3-4 روز هم تکمیل میشه انشاءالله.
در همین حال مقامات وزارت ترانسپورت نیز میگویند در سال جاری پروازها برای انتقال داوطلبان حج در 4 زون تنظیم شده است و این پروسه تا 25 روز ادامه خواهد داشت. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت افغانستان در مورد میگوید:
متاسفانه همین پروسه توسط چند ارگان مختلف و با حضور دوستای بین‌المللی در میادین هوایی گاه گاهی با چالش ها و با کمبودی ها و نواقص مواجه بوده. امسال حد اعظم تلاش به خاطر رفع چالش ها و رفع ناملایمتی ها بیش از 30,000 زائر معظم از 4 میدان هوایی افغانستان، جمله میدان هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف، به سبب خانه خدا و به خاطر ادای فریضه پنجم دین مقدس اسلام و مکه معظمه و به مدینه منوره رهسپار خواهد شد.
وزارت حج و اوقاف و وزارت ترانسپورت افغانستان در حالی از آمادگی های لازم برای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی سخن زدند که گفته شده است سال گذشته حجاج افغان هم در هنگام انتقال و هم در عربستان سعودی با مشکلات زیادی مواجه شده بودند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه و وزارت مالی افغانستان نیز گفتند که در سال جاری جهت ایجاد سهولت‌های بیشتر برای انتقال داوطلبان حج در این پروسه همکاری‌های لازم را کردند و ابراز امیدواری کردند که پروسه انتقال حجاج با موفقیت به همراه باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که پاکستان امروز هم شاهد انفجارهای پراکنده بود. در انفجار بمی در حیات آباد پیشاور در مقابل هتل سوان 15 نفر به شمول یک مهاجر افغان زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می‌دهد.
تا به حال در حدود 9 مجروح به شفاخانه ما مراجعه نمودند که در بین آنان حالت هیچ مجروح وخیم به نظر نمی رسد. در بین مجروحین یک پناهنده افغان نیز شامل می باشد. تا به حال کدام جسد را به شفاخانه ما انتقال ندادند. احمد یک پناهنده افغان که از جمله یک کارمندان این هتل می باشد و نیز در این حادثه مجروح گردیده است. وی برای رادیو آزادی در ارتباط حادثه امروزی چنین گفت:
تب شفی هتل شد، شده بودم در جای تکت میدادم، نموجا انفجار شد یک بار، بس چیز دیگر را نیدم، فقط زخمی ها بزیاد بود، زنجا مرده را ما نیدیم دیگه، کس مرده بکنیم. بله خودم زخمی شدم، کارمنده هتل اکثرشون تمام شد زخمی شدن.
گزارشات می رسانند انفجار شدید بوده و قسمت بیشتر ساختمان هتل سوان خسارمند گردیده است، چون که انفجار در پارکینگ که وسایل نقلیه هتل صورت گرفته است. بنابراین مسئولین پلیس میگویند تلفات بیشتر در قبال ندارد. با گفته مسئولین پلیس این یک انفجار موتربم بوده و از فاصله دور توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. گفتنی است که در این اواخر بیشتر حملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد اکثرا به روز جمعه پیش رو می آید. روز جمعه گذشته به تاریخ 16 اکتبر نیز در منطقه صدر پیشاور در مقابل یک قماندانی پلیس حمله انتحاری صورت گرفت که بیشتر از 40 تن کشته و مجروح را از خود به جا گذاشت. بعد از وقوع حادثه امروزی مامورین پلیس و سربازان اردوی پاکستان منطقه را تحت محاصره درآوردند و در محل واقع دو تن مشکوک را مامورین پلیس دستگیر نموده و به سمت نامعلوم انتقال دادند. قابل یاد آوریز که قبل از انفجار موتربم در مقابل هتل سوان حیات آباد پیشاور حوالی صبح امروز در مقابل یک ماموریت پلیس در منطقه کامره اتک نیز حمله انتحاری رخ داد که در آن حمله در حدود 7 تن کشته و 13 تن دیگر مجروح گردیدند.
گزارش هم در رابطه با برنامه های هسته‌ای ایران. در یک تحول غیر مترقب نیروهای اسرائیلی از یک گفتگوی سری میان ایران و اسرائیل پیرامون برنامه های هسته‌ای ایران خبر دادند. یک روزنامه اسرائیلی دیروز گزارش را پخش کرد که در آن نمایندگان ایران و اسرائیل در سازمان بین المللی انرژی اتمی در حاشیه کنفرانس ماه سپتامبر این سازمان در قاهره صحبت کردند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
آژانس خبرگزاری فرانس پرس به نقل قول از یائل دورون سخنگوی کمیته انرژی اتمی اسرائیل گفته است که نشست میان نماینده اتمی اسرائیل و مقام مسئول اتمی ایران به طور محرمانه و پشت درهای بسته تگ روزهای 29 و 30 ماه سپتامبر در هتل فورسیزون قاهره صورت گرفته است. و در این کنفرانس که زیر سرپرستی کمیسیون بین المللی منع گسترش تسلیحات و خلع سلاح اتمی برگزار شده است، نمایندگانی از دیگر کشورها از جمله اردن، مصر، تونس، مراکش، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و هایتی حضور داشتند. و دو جانب ایران و اسرائیل در این نشست به گفتگوهای مستقیم و سوال و جوابهای رو در رو پرداختند. مطبوعات عربی زبان می نویسند که در چنین سطح این نخستین گفتگوهای مستقیم است که میان ایران و اسرائیل از هنگام انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی صورت می گیرد. خبر نشست مستقیم میان مقامات مسئول ایران و اسرائیل به طور گسترده در مطبوعات عربی زبان انتشار یافته است. روزنامه الحیات عربی زبان در صفحه اول در شماره روز جمعه به طور تعجب آور نوشته است که قاهره شاهد نخستین گفتگوهای مستقیم میان تهران و تل ابیب می باشد و این روزنامه در تبصره خود می نویسد که این خبر گفتگوهای پیشین سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه را به یاد می آورد که او گفته بود که عادی شدن روابط دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل بعید نیست. روزنامه اهرام مصری این خبر را یک خبر تعجب آور نوشته و می افزاید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شلومو بن عامی وزیر خارجه سابق اسرائیل که در این کنفرانس یعنی در کنفرانس خلع سلاح اتمی در منطقه شرق میانه شرکت نموده بود خبر این نشست را تاکید کردند. ولی ایران این خبر را تکذیب نموده و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در سایت اینترنتی تلویزیون ایران آن را یک دروغ محض توصیف کرده و گفته است که هدف آن تأثیر گذاشتن بر کامیابی تلاش‌های دیپلماسی ایران در اجلاس ژنو و وینا با 6 کشور بزرگ می باشد. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنوندگان عزیز، از همراهی شما تشکر میکنیم و میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.